د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وسته وخت د غرمې یوه بجه شوي. په دې ګړی کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري، په فیض آباد کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې، د بلوچستان د کوټې ښار د ډاکټرانو هرسال، او په مصر کې په یوه جومات کې حملې لسګونو کسانو ته مرګ جوب لاړولی، او روستۍ نیمای کې اونیزه خبرونه سندرې جادوګری هم لرو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سره ټکی په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله د مظاهرچیانو پر ضد د پولیسو عملیات دوام لري. په قبایلی سیمو کې چارواکي وایي چې د سلویخ فیصدی تعلیمي ادارو کې بنیادی سہولتونه نشته. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د برید لوجې د وجل شو کسانو شمیره 235 ته رسیدلې. او استمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان اسلام آباد انتظامیه د شنبه په سهار د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د اسلام آباد پولیس وایي د عملیاتو پر مهال یې تر اوسه 150 مظاهرچیان نیولي او دا لړۍ لا هم دوام لري. حکومت له 60 ورځو راهیسې په درنه ناشتو مظاهرچیانو ته د شنبه د سهار 2 بجو پورې د احتجاج ختمولو لپاره وخت ورکړی و، خو هغوی ورباندې عمل ونه کړ. د پیښې له ځایه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راپور راکوي چې پولیسو او ملیشیا ځواکونو د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره سو گیس د اوبو توپی او کوتکی وکارولې. د پوینا د مظاهرې لزای زیاتره احتجاج کوونکي تختی دي لري. بلخوا د پیمز روختون ویان په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې د دوی اسپیټال ته تر دا مهال پورې 113 زخمیان راوړل شوي دي. په فاټا کې د سلویخت فیصدی نه زیاتې تعلیمي ادارې د بنیادی سہولتونو نه محروم دي. په فاټا سیکټر کې د تعلیم د سانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان تیر ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
زمونږ تقریبا 6000 ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي په فاټا کې، او په دې 6000 کې 40% نه اباو داسې ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي چې په هغه کې دا بیسک فیسیلیټیز چې کم دي دا مسینګ دي. دا بیسک فیسیلیټیز چې کم دي لکه اوبه شوې، لیټرین شو، دا دغه شوه، بجلی شوه، بونډری وال شو.
آزاد خان وویل چې د دې بنیادی سہولتونو پوره کولو لپاره ورته دا مهال یو شمیر د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. نن په کابل کې 12 نومول شوي وزیران په رسمي توګه ولسی جرګې ته وړاندې کیږي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان مشال ریډیو ته وویل د ولس مشر دویم مرستیال سرور دانش په دا کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کوي. عرفان زیاتوي نن چې کله دا کاندید وزیران معرفي شي، احتمال لري چې راتلونکي شنبه یې مونږ وغواړو د هغوی پلانونه واورو او د هغوی د کاري پلانونو له وړاندې کولو وروسته د رایو صندوقونو ته مخه وکړو. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو 3 کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو سره د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولې دي. د دې وزارت ویاند اکبر رښتمی د جمعې په ورځ مشال لیډیو ته وویل دا پیسې په 34 ولایتونو کې د پاک اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي دي. د نوموړي په وینا للینک مغه مونږ وتوانېدو چې د کلو په سطح سره د پاسه 2 میلیونه او 900 زره کسانو ته د څښلو صحیح اوبه برابرې کړو. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی چاودنو او ډزو کې د وجل شو کسانو شمیره 235 ته رسیدلې. د مصر سرکاري رسنۍ زیاتوي چې صوبایي دارالحکومت علي ریش نه 30 کیلومتره لرې پرتې سیمې برالعبد کې شوې دي برید کې د جوبل شو کسانو شمیره د 100 نه زیاته ده. د مصر حکومت نن د 3 ورځو د ویر اعلان کړی دی. ریاستي ټلویزیون ویلي دي چې د برید نه لږه شېبه پس د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د امنیت په اړه یوه غونډه راغوښتې وه. ویلي دي چې موږ به د دې ترهګري پیښې ذمهوارو ته په ډېر طاقت سره ځواب ووایو. د راپورونو له مخه د بریګ نه لږه شېبه پس د مصر جنګي الوتکو په سینایي سیمه کې بمباري کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښاغلي سیسی ته د غمرادې لپاره ټلیفون کړی دی او د غبرې دي وحشتناکه او بزدلانه بللې ده. تیر ورځ د یورپی یونین او د پخوانی شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلز کې د شرقي همکارۍ سره مشري دي په اخرنۍ ګډه اعلامیه رده شوې دي. د دې اعلامیې پر مهال ټولو مشرانو د هغه تکراري خبرونه ډډه وکړه چې دوه کاله مخکې هم د دې غونډې اعلامیه د ځنډ سره مخ کړې وه. بلخوا یورپی یونین له ارمینیا سره هم د سیپا په نامه یو پرمختللي او جامع لوسنامه لاسلیک کړې ده. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر فیډریکا موګرینی ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس دا لوسنامه عملي شي. بلخوا د ارمینیا وزیر خارجه ایڈورد نالبندین ویلی دی چې هیواد یې د یورپی یونین سره د لا نور پرمختګ او جامع همکارۍ پیاوړتیا په موخه د هغو ټولو دوه اړخي د مقاصدو پوره کولو ته ژمن دي چې په لوزنامه کې ذکر شوی. د یوکرین په شرقي برخه کې د خود ساخته لوهانس پبلک ریپبلک مشر ایګور پلانتیسکی مستعفی شوی دی. په دغو سیمو کې د روس پلوه بلتن خوخو په مینځ کې د طاقت ترلاسه کولو په موخه د څو ورځونه هڅې روانې دي. لوهانسک میشته بلتن خوخو تېره ورځ په خپله ویبپاڼه زیاته کړه چې ښاغلی پلانتیسکی د صحت د وجوهاتو له وجې مستعفي شوی دی. د دغې ویبپاڼې ویلي دي چې تر راتلونکو ټاکنو پورې د دې بلتن خوخي خود ساخته جوړښت نوی عبوري مشر د لوهانس ریپبلک د امنیتي چارو وزیر لیونایډ ټاکلی شوی دی. د دې اعلان نه سمدستي په سیادی ویبپاڼې وویل چې مستعفي شوی مشر پلانتینسکی به په هغه مینسک پروسه کې د بلتن خوخو نمایندګي کوي چې په یوکرین کې د روان کړکیچ د حل په موخه جوړ شوی. او وروستۍ خبر ده، چارواکي وایي چې تېره ورځ د جارجیا د سیلانۍ سیمې باتومي په یو هوټل کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. د صحت وزارت وایي چې د تور سمندر د دې سیلانۍ سیمې په یوکران هوټل کې د وژل شوو کسانو شناخت شوی دی او زیاتوي چې د هوټل 22 پوړیزې ودانۍ نه د عملی په شمول د سلو نه زیات کسان ژغورل شوي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو ورزل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري، په فیض آباد کې د پولیسو او ملیشا ځواکونو لخوا د تحریک لبیک مظاهره چانو د منتشر کولو په عملیاتو کې 130 کسان جوبل شوي او شاوخوا 150 نیول شوي. د دې مظاهرو هدف څه وو؟
دا یو ډېر لوی سازش دی چې هدف یې د صرف د حکومت راغورځول دي، بلکې پاکستان کې د آئینی نظام چې دی ختمول دي.
پر دې اړه به له خپل خبریال سره هم خبرې کوو. او د بلوچستان د کوټې ښار ډاکټرانو د ځینو ناروغانو له لورې پر ډاکټرانو د مبینه تشدد پر ضد د احتجاج په توګه د کار بندیز اعلان کړی. ملګرو ملتونو افغانستان، هند او امریکا په مصر کې پر یوه جماعت پرونی حمله وغندله. په دې برید کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او لسګونه نور جوبل دي. او د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د افغانستان د نومیالي ولسي سندرغاړي شرفیار منګل سندرې او د هغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اورئ. نور هم یو شمیر موضوعات لرو. لمشا الله ډیو سره اوسئ. اوردونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردله چې په فیض آباد کې د پولیسو او ملیشا ځواکونو لخوا د تحریک لبیک مظاهره چانو د منتشر کولو په عملیاتو کې 130 کسه جوبل شوي او شاوخوا 150 نیول شوي. د مشال ډیو خبریال وایي پولیس د مظاهره چانو ته دی پر کولو لپاره انسو گیس استعمال کړي. د پاکستان اسلام آباد انتظامی د شنبه په سهار د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري. پر دې اړه خپل خبریال محمد عمران سره خبرې کوو چې له همدغه ځایه موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. محمد عمران، ستړي مشي او روسي څه معلوماتي؟
سلامونه استاد. تاسو چې څنګه وویل چې دغه عملیات چې سهار پیل شوي شاوخوا 9:30 بجې تر دې دمه لا هم روان دي. چې کوم مظاهرچیان دي نو هغه د فیض آباد په پل باندې ناست دي. هغه مشران چې دي هغوی ورته تقریرونه کوي. خو د هغوی چې کومې خیمې وي هغه سوځول شوي دي. له سرو څلورو واړو اړخونو لارې بندې کړې شوي دي. هلته د موبایل او انټرنیټ سرویس هغه بند کړی شوی دی. او د پولیسو اسلام آباد پولیس اف سي او د رینجرز چې کوم ځواک دي نو هغه هلته موجود دي. د هغې اهلکار هلته موجود دي. ورتلو کوشش کی خود بل خوا هم پاوی باندې د کانو د کوتکو گزارونه کیږي چې موږ وکتل تل تا چې سهار ورغله ما چې یو شمیر درې دوا یا درې کسان زمونږ لوړاندې هغه چې کله ونیول شو د مظاهرچیانو لخوا نو هغه ووهلی شو د هغوی نه چې کوم ډال او د شیشې هغه ته واخیستل شو کوتک ته واخیستل شو نو دغه یو پټ پټونې قسم روان دی. خو زه تاسو ته تازه خبره درکړم چې د پاکستان چې کوم د ټی وی د چې کوم د څارنې اداره د ټی ویانو چینلو هغه اوس امر جاری کړو چې د دې بنیخ پنیغه کوریج نه کیږي او ځینې سرچینې دا هم وي چې موږ وکتل د موږ چې ناست یو په ټول اسلام آباد په مختلفو ځایونو کې د چې کوم شخصي ټی ویان دی هغه بند کړی شو.
سمه عمران دا هم راته وایي چې څنګه تاسو سره وختي هم زموږ خبرې شوې وي تاسو ویل چې په دې کې 113 کسه هغه پیمز هسپتال ته وړل شوي دي نو خبره دا ده چې یو خوا 1.5 کسان نیول شوي بل خوا دومره کسان جوبل دي د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ پنختو کې بل خوا تاسو وایي چې دغلته کې لا هم ویناوي روانې دي چې کوم د مظاهرچیانو مشران دي نو دا څنګه تاسو وایي چې مطلب یو خوا دغسې ویناوي هم روانې دي بل خوا نیول هم روان دي
داسې وي اسرار چې کله دغه مظاهرچیان ترمنځ داسې ورنږدې شي یو بل ته نو د هغوی د نیولو کوشش او د هغوی د وهلو کوشش کیږي چې کله بیا د هغوی لخوا کاڼي ورول شروع شي نو دی بیا وتښتي دا واپس شي دا چې کوم ځواک دی. خو دې تر څنګ تاسو ته ووایم چې دا یوازې دغه فیض آباد کې نه دي نیول شوي سکس روډ شمس آباد دې تر څنګ چې کوم مری چوک دی د مری روډ نه چې کوم لار راغلی دا بارکو نه چې کوم لار راغلی هلته هم دغه احتجاجونه روان دي نو د هغه ځای نه هم خلک نیول کیږي او چې کوم د ژوبل کسان دي نو دا هم دلته دا هغوی په وهلو باندې او خاص کر بیا په کاڼي چې کوم ورې نو په هغې باندې ژوبل شوي دي او هغه بیلابیل هسپتالونو ته وړل شوي دي. خو لا هم داسې په مکمله توګه باندې چې ورشي هغوی د کنټینر ته ځان ورسوي ځواکونه هغه لا په نظر نه راځي. اوس چونکې د ټي وي او د میډیا خلک هغه یو طرف ته کړل شو او ټی وی ان بند کړی شو دلته نو اوس داسې ښکاري چې کېدی شي س هغه مونږ به توي حتمی چې کوم ګام دی حتمی عملیات دی نو هغه وکړل شي.
ستاسو د خبرې مقصد دا چې خبريالان نشي ورتل دغه پیخو
زیات تر اوسه خو اوس چونکه اول شو چې دی لپاره به یو خاص ډیټا کل کیږي چې صرف هغه دې پوری بوي اخواب نزي او نیخ پنیغه به رپورټینګ هم نه کوي یعنی چې کوم نیخ پنیغه په خبرونو کې هغه ودریږي خبرې کوي نو هغه به هم نه کوي نیخ پنیغه به فوټیج یا چې کوم ویډیو ده نو هغه به نه ښایي په دې باندې پابندي.
عمران کدا زموږ اردن کو ته وای چې دغه کم رینجرز وخت او پولیس تیر دوی شمیر به څومره وي او د مظاهره چارو شمیر به څومره وي او په جوبلو کې څومره پولیس او څومره دغه مظاهره چان دي
شمیره کومه اندازه ته نو وایو نو شاوخوا دغه 1500 شپکسوه دغه به مظاهر چانو چې کوم شمیره ده نو هغه به وي. خو زه به دا وایم چې دغه خوش تقریبا یو شان یا دینه زیات چې کوم د اف سی رینجرز او د پولیسو کوم ځواک تم دغه شمیره دینه زیاته ده. بل دا ده چې چې دی په یو ځای کې دی ول سلور واړو اړخونو دی بیا د یو قسم لګیرې ته چولې ده نو له هرې خوا د دینه د خلک راجم راغون شوې دي او دا چې اخکاری چې زیاته محدودې او دغه ورستو بیا وهل دي نیول دي چې هغه څه وکړي هغه ورستو پته لګي
او دا امر ته چې په جوبل تنانو کې آیا څوک ډیر هم جوبل دي مطلب
یو پولیس پاړو ویل کیږي چې هغه سخت جوبل دی او په دې کې چې کوم تاسو خبر او کړل نو شاوخوا د اترو څخه کوم خبرې کیږي د هسپتال لخوا ویل کیږي نو شپږ دیرش د پولیسو اهلکار دي اف سی اتلس دي یو سلویخت چې کوم دغه مظاهر چان دي نو هغه پنځه هسپتال ته وړل
شو او دې کې د څه استعمال کیږي د پولیسو لخوا او یا د رینجر لخوا او د مظاهر چان لخوا د څه استعمال کیږي د وسلو استعمال کیږي کوټکونو استعمال کیږي
د دواړو خواو اصرار د کوټکونو د پولیسو لخوا بیا د دواړو خواو د کانو او گزارونو هم په یو بل کیږي او بیا د پولیسو لخوا د اوخ کې تیون کی یا ټیر ګیس یا انسو ګیس چورته وي ل د اغه دز کیږي نور داسې کوم لوی وسله هغه په نظر ناراضي
لندو ټکو کرسه عمران دا وای چې دغه مظاهره په کمیدولي کې په زیاتې دودي او د سیمې خلک د سوم رستوندو سره مخ ته په ځانګړي توګه د فیض آباد یا د اسلام آباد د کمیسي میتاسیا لیکلي
اصرار دا په زیاتېدو په دې باندې دي چې په یو نیم مختلفو ځایونو کې اوس دغه خلک د دې پلویان راوتي دي او لارې بندې کړې دي او د هغوی خلاف هم عملیات روان دي.
سمه ډېره زیاته مننه ستاسو نه محمد عمران د ځان خیال ساتئ د مشال ډو خبریالو تاسو ته نیغ په نیغه معلومات درکول چې د اسلام آباد او پینډۍ ترمنځ په فیض آباد سیمه کې د پولیسو او ملیشا ځواکونو لخوا د تحریک لبیک مظاهره چیانو د منتشر کولو په عملیاتو کې 130 کسه ژوبل شوي او شاوخوا 150 نیول شوي دي. د دوی د معلوماتو تر مخه په دې کې یو شمیر پولیس او رینجر ځواک اهلکار دي، همداراز په کې مظاهره چیان هم دي په دغه ژوبلو تنانو کې. پر دې سربیره دوی دا هم ویل چې دغلته کې چې کوم حالات روان دي نو ښکاري داسې چې دغه مظاهرې نورې هم سیوا کیږي او د فیض آباد نه علاوه نورې کومې سیمې چې د اسلام آباد پینډۍ هلته کې هم دغه د تحریک لبیک پلویان راوتي دي او لمنتي سرتیرو سره دوی نښتې ځای پر ځای روانې دي. اوریدونکو، دغه مظاهره چیان چې شاوخوا د څماندې 60 ورځو راهیسې دغلته کې موجود دي، دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان په انتخابي قانون 2019 کې پر ختم نبوت د سوګند پورته کولو لفظونو کې بدلون شوی وو، نو ځکه دې د قانون وزیر زاهد حامد استعفا ورکړي، خو حکومت وایي چې دا د لیکلو غلطي وه چې اوس سمکل شوې ده. دا چې د دغه مظاهره چې د دغه مظاهره تر شا ممکنه څه اهداف کېدای شي چې کوم د کارپوهانو په نظر دي، نو هم پر دې اړه زموږ همکار ګولیاز د سیمیز چارو او د سیاسي چارو په اپراسیاب خټک سره خبرې کړې دي او له هغه هم دغه پوښتنه کړې ده چې د دې مظاهره منتشر کولو کې حکومت ولې لزنده کار واخیسته. نو موړ وایي
ته حکومت ګرم نه بولم، ځکه چې دا دومره ساده خبره نه ده چې څومره لرې نه ښکاري. دا یو ډېر لوی سازش دی چې هدف یې د صدرنۍ حکومت راغورځول دي، بلکې پاکستان کې د آئینی نظام چې دی ختمول دي. دا خبره خو اسلام آباد پورې محدود نه ده، دا خو دې لپاره کوي چې اسلام آباد کې فساد جوړ کړي او دا فساد بیا ملک کې خپور شي. او تاسو ګورئ دې سره ترهګري هم دا 14 پیږي هغې لګیا دي خپله برخه په دې بې ثباتۍ جوړولو کې اچوي. نو حکومت چې احتیاط کولو هغې پوهېدو چې دا ساده خبره نه ده چې 2000 خلک دي یا 1500 خلک دي، بلکې دې شاته ډېر لوی سازش دی، ډېر لوی یو قسم ته د ملک د بې ثباته کولو او د سیول او جمهوري حکومت راغورځولو یو لوی منصوبه ده.
افراز صاحب، خټک صاحب، تاسو څنګه ګورئ چې د دې سیاسي اثرات څه کېدای شي؟
سیاسي اثرات تاسو ګورئ کنه چې اول خدا ده چې پاکستان کې انتها پسندي او دهشتګردي چې د عرب موجوده ده او سره دې چې 2014 کې نیشنل اکشن پلان یا کوم منصوبه چې جوړه شوې وه د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ مخې نیولو ته تقریباً عمل ونه شو، نو دهشتګردي او انتها پسندۍ چې دغه مخ خوبخرېدو ده. یو بل خدا ده دویمه دا ده چې دلته کې 1000 کشمکش موجود دی، نو اوسني حکومت راغورځولو لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تاسو ولیدل چې ښاغلی نواز شریف وزارت عثمان لرې کړی شو، خو هغه خلک چې هغه پسې دي هغې اوس ولاړ نه دي، لګیا دي چې دا حکومت راغورځوي. دا کوشش شو چې دا مارچ کې سنټ کې انتخابات کېدونکي وي، هغې نه وړاندې چې دا اسمبلیانې ړنګې کړی شي. نو دا کشمکش چې دویمه خبره دی سره روانه ده. څلورمه خبره د سیمه کې ډېر برس حال دی. پاکستان درې ګاونډي ملکونو سره تعلقات ډېر خراب دي، په درې سرحدونو باندې، یعنی هندوستان او افغانستان او ایران سره تعلقات سم نه دي. دغه چې بیا د ایران او د سعودي عرب منځ کې د کشمکش چې په هغې کې امریکا هم داخله ده، هغې اثرات هم پاکستان ته راغونډي، نو دا ډېر پیچیده او نازک او مشکل صورت حال.
خټک صاحب، دې کې یو دا خبر نه څنګه تاسو ویلي چې د ترهګرۍ ضد کامی چې کوم کړنلاره جوړ کړل شوې وه، نو په هغې کې که موږ ګورو د کرکې خورولو او داسې قسمه د غونډو د مخې نیولو لپاره د فوج او د ولسي حکومت په ګډه کار، نو تاسو څنګه ګورئ چې د کامی اکشن پلان کم معنی عمل صحیح روان دی او کنه؟
عمل نه روان کړ دي، عمل خو تر کمیشن ته نه روان نه دی. هغه وجه دا ده چې حکومت دلته کې چې کوم انتها پسندي یا دهشتګردي په هغو خپل پردې کوي. ځنې وایي چې ښه دهشتګردي ځنې وایي چې خراب دهشتګردي، ځنو خلاف قدم چتای او ځنو په سر باندې لاس راکاږي، نو دا خو د سمې کېږي. دا د وجه نه مشکل جوړ دی.
دا کار په پرسیا پټک په اسلام آباد کې چې زموږ خبريال ګولیاز ور سره پر دې خبرې کړې وي چې د پینډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد سیمه کې د تحریک لبیک دغه مظاهرې ممکنه اهداف څه کېدای شي او د دې به د پاکستان په سیاست او امنیت باندې څه ممکنه اثرات وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدون کو خبریال نجم سیٹھی په فرایډی ټایمز مجله کې د مقدس اطلاف تر عنوان لاندې په یو مقاله کې لیکلی چې د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت د تحریک انصاف او عدلی په مرسته د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن د خامی سیاسي منظر نه په شا کړی دي او کدا ګوندونه غواړي چې ځان د ورکېدو نه خوندي وساتي نو باید یو بل مرسته ورکړي. د مقالې لنډیز له شاهین بنیر اورو.
نجم سیټی لیکي ذوالفقار علی بوټو یو جاګیردار و چې د پوځي امیر په توګه هم کار کړی و، خو وروسته یې د پوځ د اثر نه ځان خلاص کړ او د ټولنې ښکته طبقې او مزدوران یې د ډوډۍ کالیو او کور په واده راوچت کړل. د مشرقي پاکستان په بحران کې یو ځل بیا د فوزي اسټابلیشمنت سره ملګری شو. په کال 1902 کې د مارشل لا اډمنستریټر او ولسمشر په توګه د ریاست زور د ولس د زور په ضد وکاراوه. د خپلو روخان فکر ملګرو نه ځان خلاص کو او پیپلز ګوندې د جاګیردارو ګوند جوړ کو. هغه پاکستان لا وړومبي اساسي قانون ورکو، خو دوا د صوبو منتخب حکومتونه هم مات کړي وو. بیا هغه په منځني ختیځ کې د پوځي امیرانو او واکمنو ملګري شو، د اسلامي بم جوړولو خبره وکړه او د ناټو پر ضد هلو ځلو لا دوام ورکو، خو نتیجه یې دا و خطا چې پوځي اسټابلیشمنت هغه د امریکې او عدلیه په مرسته راوغورځاوه. بوټو دا کار وکړو چې اسلامي سیاسي کو او دغه کاڼی تر اوسه د پاکستانی ټولنې او ریاست په غاړه کې پروت دی. هغه د مذهبي ډلو په فشار احمدیان غیر قانوني وګرځول او دغه شانې د پوځي واکمن ضیاء الحق لپاره لار هواره کړه. نجم سیټي وړاندې لیکي چې بنظر بوټو زلور هم وا او خیسته هم. هغه غوښتل چې په پټه د ګوند د منشور نه اسلامي او سوشلیست برخې لري کی او د یو لیبرل او زغم نه ډک جمهوریت فکر ته وفادار پاتې شي. قوه پوځي اسټابلیشمنت په هغې تور پورې کړ چې ناتجربه کاره ده او په اداري فساد کې ککړه ده او دغه شان دوه ځله یې هغه له واکه لرې کړه. هغې چې په دریم ځل یوه زړوره هڅه وکړه نو ووژل شوه. زرداری ته ګوند پاتې شو او هغه د فوز او عدلیې په ناراضه کولو او د ګوند د کارکنانو نه د مخ اړولو له کبله پیپلز ګوند د ورکېدو په لور بوتلو. دا ګوند اوس د سند په کلیوالو سیمو کې د هغه جاګیردارو په لاس کې دی چې بد عنوانه دی او د نسلي ملت پالۍ خبره کوي. پیپلز ګوند خپل ځای ړومبی د فوز په مرسته په مسلم لیگ نون اوبایلو، او اوس چې مسلم لیگ نون هم د فوز نه لارې جدا کړي دي نو فوز ورته د تحریک انصاف او د کراچۍ مهاجر ګوندونه مقابلې ته ودرولي دي. نجم سیټي په پای کې لیکي پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د تاریخ په سلور لاره کې ولاړ دي. په دې ټول سفر کې دوی د پوز په ملګرتیا یو بل ته ډیر زیان رسولې دي او اوس چې پوز د عدلیې په مرسته په سیاسي منظر د تحریک انصاف په شکل کې د یو دریم قوت راوستلو په کار بوختې، باید مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تحریک انصاف پر ضد یو مقدس ائتلاف جوړ کړي. خو له بده مرغه د دواړو ګوندونو ترمنځ د انا جنگ او ذاتی اختلاف د ځان او پاکستان د خوندي ساتلو لپاره د یوې لوی سیاسي ستراتیژۍ جوړولو په لاره کې لکه د دیوالونو ولاړ دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ. تاسو زموږ پرونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اردوونکو ملګرو ملتونو، افغانستان او امریکا په مصر کې پر یوه جماعت پرونی حمله غندلې ده. ملګرو ملتونو عدالت ته د دې حملې د عملانو د راخکلو غوښتنه کړې ده. مصري چارواکي وایي په سینا ټاپو وزمه کې د برید لږ تر لږه 215 کسان وژلي او سل یې جوبل کړي دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روزه په نوم جماعت باندې د وسلوالو پرونی برید په سختو ټکو غندلی دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بېګنا عبادت کوونکو د تروریستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتریس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینای کې پر جماعت حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راخکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه یې هر څه وي جنایت دی. مصری چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب.
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي، مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناکه دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنګي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دونکو دا ورځمن مراج تاسو ته راپور وړاندې کوو چې ملګرو ملتونو افغانستان، هند او امریکا په مصر کې پر یوه جماعت پرونی حمله غندلې ده او په دې حمله کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
ټولنه او سختري دي
زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه نه ده، انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
پونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زموږه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږستې پروستنی مای کې هم ستاسو لپاره اونیزه خبرونه سندره جادوګری لرو. خو لومړی زو کوټه ته د بلوچستان د کوټې خان ډاکټرانو د ځینې ناروغانو له لورې پر ډاکټرانو د مبینه تشدد پر ضد د احتجاج په توګه د کاربدیز اعلان کړی. نن د دې ښار په هسپتالونو کې ډاکټران کار نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې هغه کسان دې ونیول شي چې پر ډاکټرانو یې تشدد کړی. نور تفصیل د یو ترین په دې راپور کې ورو.
د سیول استال د ماشومانو په واډ کې تیر ورځ د ځینو کسانو لخوا په تشدد کې څلور ډاکټران ټپیان سوي دي. د خبره د ځوان ډاکټران دوی اتحادیې لخوا تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته سوي ده. د پیښې په اړه نور حال ډاکټر عزیز الرحمن عرفال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
په دغه دوران کې زموږ یو ډاکټر صاحب راوتی چې هغه څنګه لوړ راوخت د واډ دینو دلته څه کسانو ته ولاړو چې هغه د شا پر خوا باندې دی کش کې وځي تول چې تل ځنانه واډ ته نشي ننوتلی. نو دور ته ولې ولې زه ډاکټر یم چزما تک زنن ډیر ضروری دی. هغه لدا زاخه د سره ته پای شروع کا او د دشا پر خوا کش کی سمو نو سنن وتلای تم نه سنن وتلای کته ډاکټر یې کتار څوک خدای کوشش وکي دای سي څنګه زنن رانو ته دوی په سره غلا دشا لغه او پرده باندې برید وکي کمرت نو ډاکټرانو مړ روند الکی وراغو دای مول لدا زاخه خلاص لا غزه با دا کسان دوباره راغ چې مړ یو ډاکټر صاحب لاندې ترې دی. دوی نور کسان جمع کړي وس 15 25 کسان وا دوی مړ په ډاکټرانو باندې حمله وکړ. مړ څلور ډاکټران ډیر زیات زخمان کړ.
پر دې حال د بلوچستان د ینګ ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په پیښ کې تورن کسان نه ونیول شوي.
اوس چې دوی د ایمرجنسی د بندېدو اعلان کړی دی د ایمرجنسی به تر هغه ټیم پورې بندي چې په دې کې 15 تر شل پورې کم کسان کې ملوث دي د دوغ باندې اف آی آر نه کاټي. دوغ اف آی آر کاټ سولي نو زموږ به د سبا بیا د ټوکن او پی ډی 48 په هغه کې به زموږ دا مطالبه وي. بلوچستان چې کوم سرکاري هسپتالونه دي د هغه د سکیورټی سکیورټي د پراپر نظام مشت حکومت لخوا راسي مشت پر پراپر سکیورټي نظام راسي نو موږ په یو اطمینان په ماحول کې دلته خدمات سرانجام ور
بل خواته پر پیش باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر نواب سنا الله زهري سخت خوښنی څرګنده کړي او د کوټو پولیسو ته امر کړی دی چې په پیش کې تورن کسان دي سم د لاس ونیسي اعلی وزیر د ډاکټرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د خپل کار بندیز ختم کړي ځکه چې د دې څخه عام او غریب ناروغان زیات تر اغیز لاندې راځي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال رادیو ته غوږ سی اوریدونکو یو نیو بجې شوی او مجید بابر هم سټوډیو سره غلین ورځ چې لاغو د خبرونو لړۍ زورو
د پاکستان اسلام آباد انتظامیه د شنبې په سهار د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري د اسلام آباد پولیس وایي د عملیاتو پر مهال یې تر اوسه یو نیم سل مظاهره چیان نیولي او دا لړۍ لا هم دوام لري حکومت له شلو ورځو راهیسې په درنه ناستو مظاهره چیانو ته د شنبې د سهار اوو بجو پورې د احتجاج ختمولو لپاره وخت ورکړی و خو هغوی ورباندې عمل ونه کړ د پیم د روغتون وایي دوی ته تر دا مهال یو سل او دېرش زخمیان راوړل شوي دي په فاټا کې سلویخت فیصدی نه زیاتې تعلیمي ادارې د بنیادي سهولتونو له محرومه دي په فاټا کې سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان تیرود مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې شپږ زره تعلیمي ادارو کې سلویخت فیصدی نه زیاتې ادارې د بنیادي سهولتونو له محرومه دي نن په کابل کې دولس نومول شوي وزیران په رسمي توګه ولسي جرګې ته وړاندې کیږي د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان مشال ریډیو ته وویل د ولس مشر دویم مرستیال سرور دانش به دا نومول شوي وزیران ولسي جرګې ته وړاندې کوي د کلو د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو څخه د پاسه یو سل نوي میلیونه ډالره لګولي دي د دې وزارت ویاند اکبر رستمی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل دا پیسې په څلور دېرشو ولایتونو کې د پاکو اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي دي د مصر په سینای سیمه کې په یو جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال د وسوالو لخوا په بمی چاودنو ډزو کې د وژل شو کسانو شمیره 255 تر رسیدلې د مصر سرکاري رسنۍ زیاتوي چې صوبایي دارالحکومت علي ریش نه سلوي کیلومتر لرې پرتې سیمې برل اپ شوې دي بیر کې د جوړ شو کسانو شمیره د سلونه زیاته ده
دا مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سم لاجمنې سره سم واره رسیدلې د ونې خبرونې سندره جادوګری د دې ونې په سندره جادوګری خبرونه کې د افغانستان د نومیالي ولسی سنغاړي شرپیار منګل سندره او د هغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري د خبرونه ستاسو لپاره هم بچا جوړوي
تلی مشه اوریدونکو زه هارون بچایم او د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې د دیونه خبرونه مو د ارواخات شرفیار منګل سندرو دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړی کړی ده نو موږ وړه ولسی سندرغاړو او روان نومبر میاشت د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ او هم هلته خاورو ته وسپارل شو منګل اصلا د پکتیا ولایت و سندرو کې د هماغه سیمې ولسی رنگ غالب وو او خلکو د پکتیا د یوه نماینده سندرغاړي په توګه پیژند
سچ
په کابل کې ځوان سندرغاړی حیات افغان چې شرفیار منګل یې له نږدې پیژند وایي هغه په پکتیا کې د منګلو له قوم څخه و. څه موده یې د پاکستان په کورما وروسته بیا په سعودي عربستان کې د مسافرۍ ژوند وکړ. له سعودي بیرته کابل ته ولاړ او هلته هنري کارونه پیل کړل.
په کورما کې د وخت تیر کړی و. داسې تقریبا د 50 کلن و مغلته بیا دی لاړو سعودیا ته. نو سعودیا کې مسافر و مغلته ژوند بیا ښه وی ده. د به په سعودیا کې ټیله چلوله ده, غټه غټه ټیله به چلوله مغلته. بیا چې دلته راغی یوازې وخت خپل هنر ته ورغلو. کابل ته شلای راغی نو د به دا محفلونه کول کورنۍ که نه محلی موسیقی به کولا. د پاکستان وخت نظر سره پیژنم. بیا دوی دلته راغلل ته کورونه جوړ کړل خپل کورې واخیستلو. په کابل کې ژوند کولو. دلته په کابل کې بیا ډیرو پروګرامونو ته تللو, تلویزیون ته به تللو, همدغسې محلي پروګرام به کولو. ډېر استاد نه لرلو, همداسې شوقي راغلی و. بس دا سرو کې مرو کې به پروګرامو کې سره ویلې که نه. نو بیا یې کیسټ وکړلې, ډېرې زیاتې کیسټ هم لري. دا لزنانه و سندرغاړو سره مې سندری ویلی دی لکه کندې کوچۍ د دماغه دی هغه نه دغس نه کندې کوچۍ سره ډېرې زیات کیسټې کړي دي. عمر یې فکر کوم داسې 48 عمر یې و. لکه ډېره موسیقي دته ګل خان بنفسي خدای دې وبخښي مغه ورته کوله. همدغسې نور موسیقاران هم ورته کړې ده. په پېښور کې بیا سره کیسټونه کوله.
brad
هم په کابل کې یو بل ځوان سندرغاړی جاوید امرخیل هم مني چې شرفیار منګل د خپل ولسی سندرو او ساده باد موسیقۍ پر مټ ځان ته مینوال پیدا کړی ول. د په خبره په ولس کې د منګل مقبولیت وو چې د کابل رادیو او ټي وي چینلونو به هغه د موسیقۍ پروګرامونو ته دعوت کاوه.
شرفیار منګل له خدای زغوت خدمت په ډېر ډول سره نه تاسو ته کوم ورته زموږ په اړه پیګم چې شرفیار د پکتیا ولایت په څیر د صبح او خپل منګل دې ما ته د غړو مطلب شوقي وکړ چې په سندرې لري کوم د دې ځای تیت مخکاري کنه ده بس په لوري مره او مالی نو دې له کده اندر په دې په څیر د دې اټل سندرې یا په لوري کنټرول سندرې تر دې هدا راو او محمد دی وو خلکو خو دې ځای ته خو سره دې کې دې دې ساده سندرې به ویل کېنه دې ساده ساده شعر به راغوم دا ولا خو بیا هم د خپل د فکر خلک ته فکر دې هم کیږي او نظر دې دې خو خبره په کته د زه په پرسنې کې مخکې دا او ته هم سره دې وه تلویزیون وو نو کدن چې سره دې په دا دعوت کې خدا نو سره خبره دې نوال دې کېنه دې خپل ګران دې نو څومره زده دې په تندور لیول وو څومره زده دې سنتو اند आवाज وو دا عمر په صغار هغه خلک چې په سامه کې وو په تاسو ټول خو دې دلته د تور جړې درلود نو تور جړې دغه دې جړې ورو ورو کنه کمزورې 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 یو څه څه په پای کې درس مور کې بیا چې د وینې سرطان هم درلود چې دا وینې کله دا ورسره ورس نو اخر کې چې دا خبره توه نه وای نو نو نارو جړې پر سره وو د وینې سرطان هم ممکن دی دا یو اقتصاد په لور ډېر خو دا دوی خو دا باندې د کوم بیا دوی لکه د سره د وینې د زیات د دې اقتصادي حالت نه ډېر زیات خو دا څه کوي د هغې څه نه وو چې سل اړو خلکو ته یا چا ته دا جوړي د څه په څیر ورې پاره دي چې دا د خبره د مرګ باندې نه مخه ورته
کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ده. دا ونې پکې د سندرغاړي شرفیار منګل سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات وایي. کابل میشته سندرغاړي حیات افغان وایي د شرفیار منګل پر مړینې د هغه هنرمندان ملګري او د سندرو مینوال زخت زیات خواشینی شول. افغان زیاتوي منګل د وینې سرطان درلود او همدغه ناروغۍ د هغه ژوند واخیست.
د
د دې مینوال ډېر زیات په کابل کې شخصا خپل د پکتیا خلک چې وکنه پښتانه ډېر مینوال لرل دا پټنی سندره به ورته کولې کلیواله سندره به ورته کولې ډېر کانسرتونه یې ور کړی دي شمشاد یې ور کړی دي لمر ته یې ور کړی دي کانسرتونه یې ور کړی دي رادیوګانو ته به تللو دی ډېر ښه انسان او ډېر خوش اخلاق او باور وکړه ډېر زیات خلک په خپه وي د په مرګ باندې نو ډېر زیات مینوال یې لره دلته ښه ملګرو سره لکه هنرمند ډېر قدر به کول وي دبا شرشن دې د شرف یار منګل چې و به لیدلو ځنه خلکو په تصویرانو سره باسل او ډېر ښه خوش اخلاق او کنه چا سره به خراب یا کوله درې میاشتې کېږي درې میاشتې مخکې موږ سره په چینار رادیو کنسرت کې وو ما ته ویل چې زه مریض یم ویني سرطان یو د خپل د ځان علاج کوو کوم دولت مولد د نورو خلکو سره مرسته نه ده کړې شخصا په خپل علاج کولو خو بس همدای ورځ ونو پرش ولا بس لاړو دا هین ته لاړو بیا یو میاشت مغل ته په هسپتال کې وو هین نه چراغ بیا دلته پروګرامونه کول خو داسې یو ناڅاپه پېښه وه چې دا وشوله کنه رک روغ وو دا بیا کابل کې په چاراسیا کې خاورو ته وسپارل شو حکومت هم ورته راغلی وو همدغسې تلویزیونونه هم ورته راغلي وو او ډېر هنرمندان یې د جنازې ته راغلي وو د ملګري چې وو ټولو په کې شرکت کړی وو په جنازه کې زه خو چې ګورم په فیسبوک کې ټول اعلانونه پسې وکړل په خپلو ملګرو د تصویران جوړ کړي وو ډېر زیات پسې خپه وو کوم مینوال چې د درلودل ملګري لرل ډېر زیات پسې خپه وو فکر کوم دوه ودونه دي بچیان یو فکر نه کوم چې د بچیان یا دا هنر وکړي ځکه دا شوقي راغلی وو دې فن ته
د متحده عربی اماراتو په دوبای کې د شرفیار منګل د هنر مینوالو د هغه په یاد کې یو غونډه وکړه. په دوبای کې میش د کورمې یو شاعر ظاهر بنگش وایي د دوی د ټولنې غړو د منګل لپاره فاتحه وکړه او د هغه هنر او شخصیت یې په شعرونو کې وستایه.
مو کومه ټولنه د دې نوم د امارات پښتو ادبي چمن دوبای شرفیار منګل صاحب د لاو بخي غایو ډیر خصن درغوره او نو مویله ته دی د یاد تازه شیم سره غونډه کې هغه په حا کې دواګونې وکړې او شعرونو لکه هغه پوره کوم شعرونه وغای ویله او په ډېرې ښې طریقې سره یاد شو فتحا وشوه هغه پوره. تقریبا دې غونډې کې 150 کسانو زیات خلک راغلي وو. هغه په یاد کې چې کومه مشاعره وه هغه وشوه دوبۍ ته قطر ته داسې ډېرو ځایونو ته لاړو. کنسرت کومې وې هغه ترسره کړې وې. په انتظار ولاړه یم سرې مې منګولې دي تبو خوستا کله راځي پخې سنځلې دا یو سندره ډیره زیاته مشهوره او واشوه. بیا ورسته مستر صاحب او ل ډیر سنگورونو ویل نور ډیر خې خې سندرې د فاریګي په واخ واخ ډوونو نه.
د افغانستان یو بل پیژندل شوی سندرغاړی محراب فقیر زرمته بیا په خوشینه سره وایي چې د هیواد رسنې او د شرفیار د مړینې خبرونو ته هغه رنګ چې لازم و په خپلو خبرونو کې ځای ور نه کړ.
شرفیار خو ما د پېښور نو وخت کله چې د ریکارډینګ کا واغل ته ما تیز ځانو د دې سندرې خو بیا خو کلیوالي بڑای لرله. مثال په تعصب سره دا خبره کوم یو طرف ته خلک موسیقي اوري او بل طرف ته خلک هنرمندان ډېر بجي صحیح دلته زموږ ضلع دا ده. مخصوص په افغانستان کې د هنرمندانو ډېر قدر وو ډېر غټ عزت وو. اوس دلته دا خلک داسې شوي دي پښتانه چې هنرمندانو ته خلک ولاکه چندان خلک اکثره خلک ډېر قدر نه ورکوي. بعضې ټلویزیونو کې د دښته ډېر هغه کړي وو مطلب کارونه یې کړي وو خو د مرګ خبرې هېچا هم خپور نه کړو. مثال نه یې کوم اعلان وکړو نه شی وکړو. نو شرفیار چې ما څومره تیز انګې وو ملګری وو یو ډېر ښه ځوان وو هنرمندانو سره یو ډېر تعلق وو. د هر چا خپل مقام یو خپل یو رنګ لري هر سړی. خبره دا ده چې باید مرګ خو ډېر تریخ لوری ته باید خلک یې هغه کړي. نو خدای دې دغه شي نور خلک نه کوي او که دغه شي دا هنرمندان خو بېخي دلته کوم عزت چې خلکو پاته نن ولا شي دماغ پاړل دي شنه ډېر ځوانې مړ شو.
د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خبرونه کې مو اوریدونکو د شرفیار منګل سندرې او دغه د ژوند د هنر په اړه لنډ معلومات واوریدل. خبرونه د ورخات په دې بلې سندرې پای ته رسو. ما هارون باچا ته اجازه ترا کوي په مخامخه.
دا مشال ریڈیو دا.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په طرفه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو د ځوانانو حق خبرونه ته غوږ یې. اسمو اسرار العالم د سپورت نړۍ ته بوزي.